ماشام شپږ بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو دا وروستۍ خبری مجله زه عصمت څاروان د طاهر روشن په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. په دې خبری مجله کې اورئ، د افغانستان په څو ښارونو کې څه باندې 50 تنه ملکیان وژل شوي دي. په اتلس ولایتونو کې د مخابراتي شرکتونو فعالیت درول کیږي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې نوریاس نوری اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د نننیو خونړیو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش او وسلوالو طالبانو واخیست. په تخار کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالب وسلوالو په حملو کې ویل کیږي لږ تر لږه 2 امنیتي ځواکونو غړي وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني داسې ښودلې چې ګوند له برېټانیا سره د تیرېدونکو بیړیو مبادلې ته چمتو دی. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د نننیو خونړیو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش او وسلوالو طالبانو واخیست. په دغو حملو کې چې د کابل د 14 ناحیې اړوند ملي بس په څلور لارې او د 9 حوزې په د سپیچري سیمه کې وشوې، د چارواکو په وینا لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او 45 نور ټپیان شوي دي. لومړۍ حمله د ملي بس په څلور لاره کې د قانون او پټرولیم وزارت د مامورینو د انتقال پر کاستر ډوله موټر وشو. وروسته په سیمه کې بله حمله وشول. دواړو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې اندای شخصته دی. دریمه چاودنه د دیسپیچری په سیمه کې شوې ده چې طالبانو یې مسؤلیت اخیستی. په درې وړو چاودنو کې د اوخت مرګ ژوبل شمیر لومړنی دی او د چارواکو په وینا د دې ویلشته چې د تلفاتو شمیر زیات شي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د کابل په نهم امنیتي حوزه کې د برید مسؤلیت د اخیستو تر څنګ د غراز رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې په دې چاودنه کې 9 بهرنیان وژل شوي، خو افغان امنیتي چارواکو ویلي چې په دغو حملو کې وژل شوي او ټپیان ملکی وګړي دي. په تخار ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالب وسلوالو په حملو کې لږ تر لږه 2 افغان پوځیان وژل شوي. د تخار د ولایتي شورا مرستیال محمد اعظم افضلي نن ازادي راډیو ته وویل دا حملې په خواجه بنکوشا سیمه کې د عامه نظم پر 40 ځواکونو او په قره تیپه سیمه کې د ملي او ځایي پولیسو پر پوستو شوي دي. په اشکمش ولسوالۍ کې طالبانو پر امنیتي ځواکونو حمله وکړه او په نتیجه کې 8 پولیس او 40 نور د عامه نظم پرسونل وژل شول. د پولیسو پرسونل د عامه نظم او پاتونوال ټپیان شوي دي او یو شمېر یې ورک شوي چې ټپیان او وژل شوي او هغوی تر اوسه هم نه دي معلوم. د تخار ولایتي شورا یو غړي مولوي اکرامت الله بیا ویلي دي چې په دغو حملو کې 43 پولیس وژل شوي. ځایي چارواکو تر اوسه پورې په دې حملو کې د افغان پولیسو او سرتیرو د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه د دغو حملو په اړه رسنیو ته سره تبصره نه ده کړې. په ننګرهار ولایت کې یوې چاودنې د یوې کورنۍ 11 غړو ته مرګ ژوبل اړولې. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت خوګیاڼیو د وزیرو په سندلۍ سیمه کې پر یوه موټر چاودنه وشوه چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ 2 غړي وژل شوي او 4 نور ټپیان دي.
متاسفانه په دې پیښه کې شپږ مېرمنې او 3 ماشومان شهیدان شوي دي. د دوه ماشومانو یوې مېرمنې او یو موټر چلوونکي په ګډون 15 نور ټپیان شوي دي چې د ټپیانو حالات هم نازک دي.
ښاغلی خوګیاڼي په وینا دغه کورنۍ له خپلې سیمې څخه نږدې کلي ته په یو واده کې د ګډون لپاره روانه وه. د غزنی چارواکي په دې ولایت کې په دوه هوایي بریدونو کې 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او د طالبانو د یو شمېر تجهیزاتو د له منځه وړلو خبره کوي. د غزنی د والي ویان عارف نوري ازادي راډیو ته وویل دغه هوایي حملې تېره شپه ناوخته د قرباغ او ګیرو په ولسوالیو کې د طالبانو پر ځایونه وشوې.
د وسلوالو طالبانو اړوند یو حامی موټر چې له چاودېدونکو موادو څخه ډک وو او دوی هوډ درلود چې پر مټ یې یو تروریستي برید د غزنی ولایت په شاوخوا سیمو کې ترسره کړي. په نښه شو چې له نیکه مرغه یاد موټر بم له منځه تللی او پکې 2 تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي او یو وسلوال طالب هم ټپي شوی دی. دغه راز تېره شپه د ګیرو ولسوالۍ په اړوند کې هم د هوایي ځواکونو د یو برید په ترڅ کې 3 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او د طالبانو اړوند د مخابري ریپیټر دستګاه هم له منځه وړل شوې ده.
د ښاغلي نوري په وینا په دغو حملو کې ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. د ایران ولسمشر حسن روحانی داسې ښودلی چې ګوند له برېتانیا سره د تیل وړونکو بیړیو مبادلې ته او په خپل اټومي پروګرام له امریکا سره غیر مستقیمو مذاکرو ته چمتو دی. د روحانی دا څرګندونې پرون د ایران پر یوه رسمي ویبپاڼه کې خپرې شوې دي. د ایران او برېتانیا ترمنځ وروسته له هغې ترنګلتیا زیاته شوه چې د برېتانیا شاهي سمندري ځواکونو د جولای په 4 نیټه په جبل الطارق کې د ایران د تیلو لیږدونکې یوې بیړۍ په دې شک ونیوله چې سوریې ته یې تیل وړل. د ایران بیا د جولای په 9 په هرمز تنګه کې د برېتانیا بیرغ لرونکې یوه تیل وړونکې بیړۍ په دې تورونی ولا چې لنړیوالو قوانینو سرغړاوی کړی دی. حسن روحانی همدارنګه ویلي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو د لرې کېدو په صورت کې تهران له واشنگټن سره خبرو ته چمتو دی. د تونس په خوانی ولسمشر بی جی کایدا اسپسی د 29 کلونو په عمر وفات شو. د تونس لومړی منتخب ولسمشر چې په 2014 کال انتخاب شو اسپسی نن په یو پوزي روختون کې عمر. په فرانسه کې د هوا پیژندنې اداره وایي چې په دغه هیواد کې د نن ورځې ګرمي بې ساري ده. دغه ادارې خبر ورکړ چې په پلازمینه پاریس کې نن غرمه د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب 40.6 ته ورسېده. تر دې مخکې په پاریس کې تر ټولو توده ورځ د 1990 کال په اوړي کې وه چې هوا 40.4 درجه ګرمه شوې وه. په هالند او بلجیم کې هم نن هوا تر بل هر وخت ډېره ګرمه شوې ده. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د رواني خبري مجله په دوام کې اوري. د افغانستان په څو شهرونو کې سباندې 50 تنه ملکيان وشل شوې دي. په اتلس ولایتونو کې د مخابراتي شرکتونو فعالیت درول کیږي. خلک سوي
چې د شپې د خانه په کندز ولایت کې هیڅ مخابراتي شبکې کار نه کوي او د ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړې دي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي کاندیدان د انتخاباتي کمپاین مقررات رعایت کړي. د انتخاباتو د څار ټولنې بیا وایي
په کار دا چې کمیسیون خپلواکونه ګټه واخلي. د کاندیدانو تاثیر باندې نه راځي خپلواکه دریز ولري.
د کونړ د چپې درې اوسیدونکي وایي
دا د چپې درې ولسوالۍ د مرکزی حکومت د نظر نه ډیره چپه ده.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې وړاندې کیږي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل نن په کابل کې درې چاودنی وشوې. د غراس په تخار کې په سیمه ییزو پولیسو برید شوی او په ننګرهار کې هم د ملکیانو پر یو موټر حمله شوې ده چې په ترس کې دیارلس تنه چې ټول د یوې کورنۍ غړي وشل شوي دي. د دغو مرژوبلو په اړه نور تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
په کابل ښار کې د پنجشنبې د ورځې درې پرلپسې چاودنې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې لومړی انتحاري حمله له موټر سایکل په استفادې سهار اتسبان دی 8 بجې د کابل ښار د 14 امنیتي حوزې اړوند د ملي بس په څلور لارې کې د قانون او پېټرولیم وزارت د کارکونکو په کاستر موټر وشوه. د دې وزارت وایي نصرت رحیمی وایي چې دوهمه چاودنه هم په همدې سیمه کې رامنځته شوه. خو دریمه چاودنه چې موټر بم حمله و د کابل د 9 امنیتي حوزې اړوند په ډیسپیچری سیمه کې ترسره شوه. د خغدی رحیمی په وینا په دې ټولو پیښو کې یو لسولسی وګړي وشل شي او 15 سلويخت نور ټپيان دي.
تر هرڅه حمله ترورستي
کې دی وای په درې واړو ترورستي حملو کې چینن سهار په 14 او 9 امنیتی حوزه کې وشوي. لبا د مرغ ټول په کې ملکی کسان قرباني شول. په دواړو سیمو کې حمله طالبانو تر سره کړې دي او ملکیانو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د افغانستان د امیر اختیار وزارت وایي چې په وشل شوی کې 15 مرمنی او یو ماشوم هم شامل دي. په همدې حال کې د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان په یو اعلامیه کې ویلي چې دا انتحاري حمله د دې وزارت د کارکونکو د انتقال په موټر شوی چې لامل یې د قانون او پېټرولیم وزارت اته کارکونکو وجل شوې دي. لدی ورخوا په تخار او ننګرهار کې هم د پنځشنبې پورس خونړی پیښه رامنځته شوی. د تخار د ولایتي شورا مرستيال محمد اعظم افضلی ازادي رادیو ته ویلي دي چې د دې ولایت په یو شمیر پوځي پوسټو طالبانو حمله کړی چې په کې لک تر لګه 2 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوی دي. خو په یو شمیر راپورونو کې دا شمیر 200 تنه خودل شوی دی. همداشان د ننګرهار د ولی ویانا تاوله خوګیانی رسنیو ته پاستولی پیغام کې ویلي دي چې د دې ولایت د خوګیانیو په وزیر سیمه کې د ملکیانو په یو ډاټسن موټر چاودنه شوې چې دیار لس ملکیانو ته مرګ جوړ لاړولې ده. نو مولوی ویلي چې په پیخه کې دیوی کورنۍ چې واده تروانو شپږ مېرمنی او درې ماشومان وجل شوی او د موټر چلوونکو په ګډون څلور نور ټپيان دي چې روغتيي وضعیت هم نازک دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حمله او چاودنې غندلې ویل دي چې د هیوا دښمنانو په دې حمله یو ور بیا وخوده چې ل افغانانو سره دښمنی لري. د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو چې د پنځشنبې د ورځې د حملو شاهدان دي ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
ما مينوم بو یستم مو د 20 متر شاسته انفجار زیات قوی بود خیلی زیات صدمه دیدم پرچال ما.
اسم محمد اسماعیل است. یک دم خاک باد شد که خستیم همین جبر آمدیم. یک نفر شهید شده بود، یکی هم زخمی شده بود، یک تام از خارجی ها زخمی شده بود، دو موتر خارجی همینجا استاد بود.
وسلوالو طالبانو د کابل د نهمی امنیتی حوزې د ډیسپیچری سیمې د موټر بم حمله مسولیت منله او دا یې کړی چې نه بهرنی عسكر پکې وژل شوی. خو د کورنۍ چار وزارت ویا نصرت رحیمی وای چې په دې پیښه کې هیڅ بهرنی عسكر ته زیان نه دی رسیدلې. د پاتې دوو نورو چاودنو مسولیت کومې بلې وسلواله ډلې په غاړه نه دی اخیستې. په نږدې تیر یوه میاشت کې دا په کابل کې 15 امنیتي پیښه د چرامنځته کیږي. تیر ورځ هم د کابل د دې سبز ولسوالۍ د ترخیلو تنګي سیمه کې انتحاري حمله وشوه چې لاملې یو کروشیي عسكر وژل شو او دوه نور ټپیان شول. له دې وړاندې د کابل پوهنتون دروازې ته څیرمه او له هغې ور وړاندې د دفاع وزارت د لوجستیک په ریاست د لیزي حملې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبل اړولې و چې په ټپیانو کې د ښوونځي ماشومان هم شامل ول.
بیا هم د امنیت په ارتباط د مخابراتي خصوصي شرکتونو فعالیتونه د هیواد په اتلس ولایتونو کې درول کیږي. د مخابراتو وزارت دا خبره تاییدوي او وایي چې دا شرکتونه دي د طالبانو ګواښونو ته اهمیت نه ورکوي او خپلو فعالیتونو ته دي دوام ورکړي. له بلې خوا ځینې مخابراتي شبکې وایي چې هر وخت چې د طالبانو ګواښونو له پامه غورځولي پر ولایتي سایډونوی حمله شویدی. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې وابري.
د نامنه د زیاتیدو او د طالبانو د پرله پسې ګواښونو لامل مخابراتي خصوصي شرکتونه د شپې لخوا خپل فعالیتونه بندوي. د دغه ګواښونو لامل د هیواد د شمال اوسیدونکو له مخابراتي خدماتو بې برخې شوې دي.
حکومت وقتی کارت ثبت میکنی 10% از او را جمع میکنه، ولی ما قدر نمیتونه که خدمات بهتری به مردم عرضه کنه. این واقعا مایه نگرانی است.
د هیواد د شمالي ولایتونو د یو شمیر اوسیدونکو په خبره د دوی په سیمو کې ټولې مخابراتي شبکې د مازیګر له شپږو بجو نه د سهار تر شپږو پورې فعالیت نه لري. د کندز ولایت د خان آباد اوسیدونکی سلرویشت کلن فرهاد وای له څه مودې راهیسې د هوا له تیار کېدو سره له ټلیفون نه کار نشي اخیستلی.
د شپې دوخانه په کندز ولایت کې هیڅ مخابراتي شبکې کار نه کوي او د ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړې دي. نو زموږ د دولت نه هیله ده چې په دغه برخه کې ګړندي ګامونه پورته کړي.
پر کندز سربیره د تخار، بغلان، فاریاب، جوزجان، سرپل او سمنګان د ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي. په دې وروستیو ورځو کې په بلخ ولایت کې د طالبانو د ګواښونو له امله خصوصي شرکتونو خپل فعالیتونه بند کړي چې د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو له غبرګون سره مخ شوي دي. د بلخ سیمه ییزو چارواکو په دغه ولایت کې د ورځې لخوا هم د یادو شبکو فعالیتونه ودرول چې دغه کار د بلخ ولایت اوسیدونکو ته ډېرې ستونزې پیښې کړي دي. د دغه ستونزې لمن د هیواد جنوب ته هم غځېدلې ده. د ورزګان ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په ډېرو سیمو کې مخابراتي شبکې سلرویشت ساعته غیر فعالې دي او یوازې دولتي مخابراتي شرکت سلام پکې فعالیت لري.
نوم یې نعمتلا پرجستی د ورزګان ولایت مرکز سرینکوټ اوسیدونکی یم. واقعا چې د لپاره ورزګان کې دا څو کاله کېږي چې دغه مخابراتي شبکو څخه دا مشکلات موږ سلرویشت ساعته درکم دي کار نه کوي.
په مجموع کې د هیواد اکثر زونونه د مخابراتي خدمتونو له ورته ستونزو سره مخ دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت د معلوماتو لمخه په ځینو وختونو کې د طالبانو د ګواښونو لامل د هیواد په اتلس ولایتونو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې له فعالیت لویږي. د دغه وزارت سرپرست فهیم هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امیدوار هستم که اینا به فعالیت خود ادامه بدن و به تهدیدهای دشمنا اعتنا نکنند.
دو بل هیلمن یو چه دوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او د دښمن ګواښونو ته اعتنا ونه کړي. طالبان دوی ګواښي او کانتنونه غلي نه کړي، ور ورچوي. فکر کوم د دغو مسایلو اصلي دلیل ناامني او یا باج اخیستنه وي.
فکر میکنم موضوعات امنیتی دی داخل است.
په دې لړ کې یوازینه دولتي شرکت سلام مجبور دی چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغان ټلیکام د شرکت رئیس اجمل عیان چې د سلام مخابراتي شرکت یې د فعالیتونو یوه برخه ده وایي سره له دې چې د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښونو سره مخ دي خو خپل فعالیتونه یې نه دي ودرولي.
فعالیت خود توقف ندادیم که در مقابلش
دیوی مونگ د یو دولتی شرکت په توګه خپل فعالیتونه نه ودرو د دې په مقابل کې د مخالفینو لخوا زمونږ ډیر سایټونه سوځیدل دي دوی بل غوښتنه نه لري یوازې همدا وای چې فعالیتونه بند کړی او کنه نو سوځو یې
یا خاموش کې نمیستانیم بس
د افغان ټلیکام د رئیس په خبره له 2013 کال راهیسې د 2150 انټنونه د وسلوالو مخالفینو لخوا سوځول شوي چې له دې جملې نه په تیرو نهو میاشتو کې 9 انټنونه سوځول شوي دي د ده په خبره د هر انټن ارزښت شاوخوا 100,000 ډالره کیږي د مخابراتي خصوصي شرکتونو مسؤلین د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د نه فعالېدو په اړه څه نه وایي خود کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وای د مخابراتي شرکتونو خوندیتوب ته جدي امنیتی تدابیر نیول شوی دی بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وای د دې لامل د شپې لخوا د دوی د غړو تعقیبول دی خان محمد سین آزادی راډیو کابل
آزادی راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده
د یک شنبه لورځ په افغانستان کې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ترمنځ کمپاینونه پیلیږي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست کاندیدان او انتخاباتي ټیمونه باید د انتخاباتي کمپاینونو د دورې کړنلاري او اصول رعایت کړي دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د انتخاباتو د قانون له مخې د یک شنبه لورځ د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره کمپاینونه پیلیږي له بلې خوا په انتخاباتو د انتخاباتو د څاریو شمیر بنسټونه ټینګار کوي چې انتخاباتي کمیسیونونه کاندیدان عام خلک او رسنۍ دي د کمپاین پر مهال د سرغړونې په اړه مستند شکایتونه ثبت کړي په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو
له یک شنبه ورځې وروسته راتلونکي دوه میاشتې چې د افغانستان برخلیک پکې ټاکل کیږي د جمهور ریاست د اتلسو کاندیدانو او انتخاباتي ټیمونو لپاره خورا مهمې دي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی د پنځشنبه په ورځ به خبري ناشته ته وویل چې د جمهور ریاست کاندیدان او انتخاباتي ټیمونه نسی کولای په لاندې ځایونو کې کمپاینونه وکړي
ممنوعیت تبلیغاتي جمعي در معابر عمومي
په عمومي معابرو کې د جمعه تبلیغاتو کې د نورو د تبلیغاتو د لمنځړلو ممنوعیت په غونډو کې مزاحمت په نظامی ځایونو کې د تبلیغاتو ممنوعیت خارج مرستې ترلاسه کول او له دولتي امکاناتو او مالی مرستو استفاده کول د افغانستان د انتخاباتو قانون د اویم ماده لومړی فقره پر بنسټ د جمهور ریاست کمپاین موده شپې ته ورځې ټاکل شوې ده له انتخاباتو ته 24 ساعت وړاندې د سکوت دوره پیلېږي چې پکې هر ډول کمپاین ته خطي بلل کیږي دا په داس حال کې ده چې د جمهور ریاست یو شمیر کاندیدانو او انتخاباتي ټیمونو له لوړاندې کمپاین کړی وو خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د رسنیو د راپورونو له مخې او د ځینو انتخاباتي ډلو د ثبت شویو شکایتونو په اساس یې یادو کاندیدانو ته توصیه کړې ده د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه له وخت مخکې کمپاین له قانونه سرغړونه بولي او ټینګار کوي چې یوازې د کمیسیون له لوري توصیه کول بسنه نه کوي د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید وای انتخاباتي کمیسیونونه د شفاف انتخاباتو لپاره باید قانون پلی کړي
په کار راځي چې کمیسیونونه باید په قاطعیت سره دغه بحث تعقیب کړي خپلواکونه څخه ګټه واخلي د کاندیدانو په تحصیل باندې ناراضي خپلواک دریز ولري او په اینه کې خلک هم باید دغه اعتماد په کمیسیونونه لري چې دا دوی له قانوني واک څخه ګټه اخیستی شي او په خپل زرشت کې کوم مشکل
نه لري په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د خلکو لخوا د سبسوي او د رسنیو د راپورونو لمخې د انتخاباتي مبارزو په اړه د هر ډول شکایتونو د ترلاسه کولو او رسیدنې لپاره بشپړ چمتووالی لري
ازادي خبری مجله اوري
تاسو زموږ ښاغلا ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبرونه د سهار له اوبو د ماښام تر اوبو په منځني صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه اوري د کونړ د چپیداری ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې تر اوسه په ولسوالۍ کې د نورو ولسوالیو په څیر د آبادۍ او بیارغونې کارونه نه دي شوي دوی حکومت ملامتوي او وایي چې چپه دره ولسوالۍ له پامه غورځولې ده له کونړ د روح الله انوري راپور واوري
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي سیمه یې د کونړ او نورستان ولایتونو ترمنځ د وصل نقطه ده، خو تر اوسه پکې حکومت د آبادۍ او بیرغونې چارې نه دي ترسره کړي. قومي مشر خانزاده ازادي راډیو ته وویل
د ولسوالۍ تعمیرات مې نشته دی، یو تعمیر چې ټوله اداره غونډه ده، هسپتال مې نشته دی، نسایي ولادي ماشومانه پلار کې ځای کېږي، زنانه پلار کې ځای کېږي، زخمي پلار کې ځای کېږي.
ډاکټر حکیم بیا وایي مرکزي او ولایتي حکومت چپه دره لپامه غرزولې ده،
دا د چپې درې ولسوالۍ د مرکزی حکومت د نظر نه ډیره چپه ده، دلته انکشاف مخ په وړاندې نوړي، انکشافي کارونه نه کوي. زما د چپې درې ولسوالۍ اوبه تقریبا د 160 متره شارون نه رابېږي، دا وطن مې اوبه ویوړه. نورستان د جنرال د کور په کور بانډه په بانډه باندې سرکې ورسو، زمونږ ساریګر سرکوي نه، دا ولسونه په خپل لاسونه باندې جوړي، دیګل سرک ولسونه په خپل لاسونه جوړي، د لندنام سرک دا ولسونه په خپل لاسونه باندې جوړي.
عبدالشکور اکبرزی وای دوی سره د آبادی او بیرغونی په چارو کې توپیرز چلن کیږي.
کوم پروژې چې راځي تاسو ته ټول ولسته بهتره معلومه ده، ټول ته خلک ناست چې واځي په کونړ کې د مرکزی ولسوالۍ چې کوم دي، چې کوم خلک وکیلان لري، ټولې پروژې عمل ته تقسیمېږي. د چپې درې ولسونه د بیرغونو د کارونو د انکشافي کارونو بیخي کلي ډول بے برخې دي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته ومنله چې په تیرو کلونو کې څه د جنگونو او څه هم د چارواکو د نه پاملرنې په وجه په چپه دره کې د آبادۍ کارونه نه دي شوي، او د یادو خلکو شکایتونه په ځای دي. دوی هڅه کوي چې د چپې درې ولسوالۍ کې د رغونې او بیا رغونې چارې پیل کړي.
واقعا د ګلسلک خلک د چپې درې واقعا مستحق دي، د دوی حق ده چې موږ خدماتو ته وړاندې کړو.
د تیر یک شنبه پورز د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکو د پارون اسداباد لاره د دې د پاره بند کړي و چې حکومت ورته یاد سرک په اساسي ډول ورغوي. د لارې بندې دو سره سم د کونړ والی ورته د سرک بیا رغولو او په راتلونکي کې د سرک تیر کولو ژمنه وکړه او د ترمیم چارې پیل شوې.
دا سرک منظور شوی ده، په مجلب خاطر چې دا مشکل ماجل حل کړی وي، مانګي د ولسوالۍ نه تر د نورستان تر حدود پورې جغل اندازي شروع شوی او ورکاري ختمه شي، بیا له خیره د کیر کارونه هم د جغل نه شروع کی، هم د پارونه نه شروع کیږي.
خو خلک شکایت کوي چې دغه ترمیم هم په سمه توګه نه ترسره کیږي. د کونړ چپه دره د نورستان او کونړ ترمنځ پرته ده چې په خوای زیاته ساحه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې و، خو اوس په هغو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او داعش اسلامي دولت ډلې ترمنځ تاوتریخوالی روان دی. خلک بیا وایي وسلوالې ډلې د آبادۍ او بیرغونې کارونو سره غرض نه لري او باید چې حکومت او مرستندوی ټولنې په یاد ولسوالۍ کې د رغونې چارې شروع کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په پکتیا کې یو شمېر ځوانان وایي په مرکز ګردیز او شاوخوا سیمو کې د تفریح لپاره داسې مناسب او معیاري پارک نه لري چې دوی له خپلو ملګرو او کورنیو سره ورشي. دوی د ښاروالۍ پر ریاست انتقاد کوي چې د مناسبو تفریح ځایونو په جوړولو کې پاتې راغلي. د ګردیز ښاروال د ځوانانو د غوښتنه په ځای بولي او وایي اوس په دې کار کوي څو ځینې پارکونه د یو قرارداد له مخې خصوصي سکتور ته وسپاري. احسان الله احسان آریان له پکتیا د لنورو جزئیاتو سره.
د پکتیا شمیر ځوانانو د پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت په مرکز ګردیز او شاوخوا سیمو کې د تفریح لپاره مناسب ځایونه نه لري. دوی وایي چې څو ځله یې د غوښتنه له اړوندو ادارو سره شریکه کړې خو چا یې غږ نه دی اوریدلی.
نوم محمد ریاض ده، تفریحونه پکتیا کې څه نسته، یو دوه پارکونه جوړ کړي دي، هغه هم د شهید سي خلکو والته تسلی نه کوي چې لاړ سي.
نوم عز الرحمن شفق ده، په رښتیا هم په پکتیا کې په ټول زون کې هغه رقم تفریحي ځوینه نشته چې مینوال ورسي هغه نه خوند واخلي.
د غزوانن وای د خرولای ریاست په بودیجا د ګردیز خر د لوړ پړې زو ودنې په سیمه کې یو پارک جوړ شوی چې د نه پاملرن له عمله اوس استفاده وړ نه دی.
تلاش مزه پکتیا کې هیڅ د ځوانان لپاره د تفریح ځای نشته او یوازینې یو د بلن منځلو پارک د شرولې لخوا جوړ شوی دی، هغه په نشتی حساب ده.
د ګردیز خرواله اسمت الله خالد د ځوانانو یاد غوښتنه پر ځای بولی خو وایي چې د امکاناتو محدودیت په وړاندې ستر خنډ دی. نو موري ازادي رادیو ته ویل هڅه کوي چې پر کونه خصوصي سکتور ته وسپاري څو هغه پکې پنګونه وکړي.
په تیر وختونو کې په دغه برخه کې د ګردیز خرولې د سکو مزان ځنګل لاسترونه نه درلودله،
ولی په اوس وخت کې مونږ په تقریبا په درې پارکونو باندې کار کړی دی، چې یو پارک په خوانی پارک ده چې هغه په دغه وخت اوږدمهاله قرارداد باندې خصوصي سکتور ته ورکړو تر څو وکولی شي دغه برخه کې هغوی پانګونه وکړي.
که څه هم د پکتیا ښاروالۍ ریاست مسؤلین د تفریحي ځایونو په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي، خو یو شمېر دغه ځوانان بیا وایي چې څو څو ځله ورسره همداسې ژمنې شوي چې لا تر اوسه نه دي عملي شوي. احسان آرین، ازادي راډیو پکتیا.
په تېرو خبرونو کې مو له پکتیا راپور درلود چې د دغه ولایت د پوهنتون یو محصل د چورګړو د تولید ماشین جوړ کړی دی. د پکتیا پوهنتون د کرنې په پوهنځي کې د مبارک شاه په نوم محصل د چورګړو یو ماشین جوړ کړی چې د 200 هګیو د ساتلو ظرفیت لري. نوموړی وایي چې که امکانات په لاس ورکړی شي د دې ماشین ظرفیت خورا لوړولی شي. اوس په کندوز ته لاړ شو. د کندوز ولایت په مرکز کې د څلورو ټولګټو پروژو کار پیل شو. پر دې پروژو 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. له کندوزه اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د څلور ټولګټو پروژو کار پرانستل شو. د نوموړي ولایت د سیمه ییزو چارواکو په خبره په دې پروژو کې د معرف سړک د جوړېدو چارې پای ته ورسېدې او ګټه اخیستلو ته وسپارل شو. او دغه راز د معلم سید محمد اسکر د کوڅې کانکریټول، د فیروزکوی کوڅې د پل جوړول او په باغ زنانه کې د چای خونې د جوړولو چارې پیل شوې. او دغه پروژې د کندوز ښار په لومړۍ، دویمې او پنځمې ناحیو کې پلي کیږي. د کندوز ښاروال فرید احمد فضلی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
حزینش از طرف دفتر لوګو پرداخته میشه.
د دغو پروژو مالی لګښت د لوګو د یون ډی پی د اغا خان دفتر او د کندوز ښاروالۍ لخوا ورکول کیږي. او د یادو پروژو د جوړولو چارې به په 2 میاشتو کې بشپړ او ګټه اخیستلو ته به وسپارل
شي.
بلخوا د کندوز اوسیدونکي هم د دغو پروژو د پلي کولو له کبله خوښي څرګندوي او دغه راز پر حکومت غږ کوي چې د دغو پروژو د پلي کولو چارو څخه په جدي توګه څارنه وکړي تر څو دغه ټولګټې پروژې په ښه توګه تطبیق شي. د نوموړي ولایت د لومړۍ ناحیې یو تن اوسیدونکي عبیدالله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
پروژه رابطې ملت با دولت بسیار
دا ډول پروژو په پلي کولو سره خلک د ژوند له اسانتیاو څخه برخمن کیږي او له کبله د خلکو او د حکومت ترمنځ واټن راکمولی شي او دغه راز د ولس باور پر حکومت لا زیاتولی شي. په ورته وخت کې د کندوز ښار د دویمې ناحیې اوسیدونکي وایي چې د دوی د سیمې سړک خامه و او خلک یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي وو او په کانکریټولو سره به یې د خلکو شته ستونزې هوارې شي. د کندوز ښار د دویمې ناحیې یو تن اوسیدونکي حمیدالله په دې اړه وویل موږ خوشحاله یو چې د دغو ټولګټو پروژو کار پیل شو او له کبله باید د ښاریانو شته ستونزې هوارې شي. او زه هیله من یم چې خلک د دغو پروژو ساتلو ته جدي پاملرنه وکړي. د کندوز ښاروال دغه راز خلکو ته زیری ورکړ چې په نږدې راتلونکو کې په دننه ښار کې د 13 نورو ټولګټو پروژو کار هم پیلیږي او په بشپړېدو سره به یې د ښاریانو شته ستونزې هوارې شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
تاسو لا پیغامونو
راځي خوش ولایت اسماعیل خیلو ولسوالینا دا پیغام ساتوم. آ پیغام په دې ډول لای چې ولسمشر اشرف غنی صاحب د خوش ولسمو ته وعده کړی و چې زه به تاسو ته برکت کړم. آغا برکت وشو د کابل نه مټې هم را رسېدلې دي او مزي هم په نسوک شوي دي، یعنی کېبل هم په نسوک شوي دي. مکمل کار یې خلاص شوی دی او اوس په خوست کې ډېره سخته ګرمي ده، ډېر سخت و دا حال ته ډېر زیات تکلیف دی. نو موږ ولسمشر صاحب ته یایو چې ته چې د برق اوس فعال نه کې نه رسې کې پوتري بیا نو په ژمي کې برق ته دومره ضرورت اړتیا نه وي. وسلام.
ګلاله افغان له پکتیا ولایت نه خبرې کوم. موږ مشکل دا دی چې په پکتیا کې سوسیټي په نمایندګۍ باندې کوم پالنې کار کوي د کلیوالو لپاره هیڅ کار نه دی کړی او موږ ډېر له مشکل سره مخامخ یو. په خپله د جوړو کار پیل کړی خو دومره موقع هغه نشته چې موږ خپل محصولات په کې وړاندې کړو او کورنۍ اجازه لیک ترلاسه کړو. خو دا د حکومت مسؤلیت دی چې سره مرسته وکړي او کورنۍ ته ممکنات ورکړي. دولت دي دا یو د افغانستان نه بلکې نړۍ ته ورسې سلام په دې هیله چې پیغام نشته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ستاسو پیغامونه په راتلونکو خبرونو کې هم خبروم. درس د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لری پیغامونه د مختلفو مسایلو په اړه د خپل مشکلاتو په اړه پیغامونه راوستو. ستاسو پیغامونه په بیلابیلو خبرونو کې لولو او لنورو چارواکو خلکو سره شریکو. اوس د بلی خبرې مجې